کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم دی ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د وږي اسمبلی 14 ده چې د 2022 میلادي کال د سپتمبر له 15 سره برابره ده. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د خلکو د ملاتړ لپاره د کاناډا د دوامدار مرستې ستاینه کړې او په یو ټویټ کې ویلي دي چې د کاناډا په څیرې د بسپنه ورکوونکو د مرستو پر مټ په افغانستان کې له څه باندې 1.2 میلیون خلکو سره چې په اقتصادي ستونزو کې راګیر وو او په دې هیواد کې د چاپیریال د غمیزو او کړکیچونو له قربانیانو سره اغیزمنه مرسته کړې. WFP نه دی ویلي چې د کاناډا له دې پروګرام سره مرسته تر اوسه څومره وه، خو له دې مخکې د دې هیواد نوم د امریکا، برتانیا او اروپایي ټولنې په ګډون د لویو بسپنه ورکوونکو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په کتار کې یاد کړی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي په توګه د روزا اوتنبایوا د نومولو هرکلی کړی او په یوه ټویټ کې نوموړې ته پر دې دنده د ټاکل کېدو د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې په ویاړ سره به د هر ماشوم د هوساینې لپاره یو ځای کار ورسره وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د سپتمبر په 2 د قرغزستان پخوانۍ ولسمشره روزا اوتنبایوا د کاناډایي ډیپلوماتې دیبورا لاینز پر ځای د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه ونوموله. د دیبورا لاینز دنده په جون میاشت کې پای ته رسېدلې وه. د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ په مزاردری سیمه کې زلزلې د یوې کورنۍ اتو غړو ته مرګ ژوبله اړولې او په دې او نورو سیمو کې ګڼ کورونه ړنګ کړي دي. د کونړ د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف نن سهار ازادۍ راډیو ته ویل چې تیره شپه نږدې 2:30 بجې د کونړ زیاتې سیمې زلزلې وخوځولې چې په یاد زلزله کې تر اوسه د ګڼو کورونو د ویجاړېدو او د 8 کسانو د وژل کېدو خبرونه رارسېدلي. ښاغلي حنیف زیاته کړه چې ښایي د پیښې تلفات نور هم زیات شي، ځکه زلزله د په وینا سخته وه او د کونړ له لرې پرتو او غرنیو سیمو معلومات ترلاسه کول وخت ته اړتیا لري. تمه ده چې د برتانیا نوی صدراعظم یا صدراعظمه سبا د سپتمبر په 6 په کار پیل وکړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د بهرنیو چارو اوسنۍ وزیره لیز ټرس به د صدراعظمې په توګه غوره شي او که د خزانې پخوانی وزیر ریشی سوناک. د برتانیا مخکینی صدراعظم بوریس جانسن د جولای په 8 خپله استعفا اعلان کړه. اوس په برتانیا کې عمومي ټاکنې په پام کې نه دي، خو د محافظه کار ګوند 1,60,000 غړي چې جانسن یې هم غړی دی د دغه هیواد د راتلونکي صدراعظم په اړه پریکړه کوي. او ایران د بهایي اتباعو پر وړاندې د ځپونکو اقداماتو د زیاتوالي په ترڅ کې د دې فرقې 12 پیروان چې تهران په ارتداد او له اسرائیلو سره د اړیکو په لرلو تورن کړي نیولی دي. د ایران دولتي رسنیو پرون وویل دا کسان د مازندران ولایت په مختلفو سیمو کې نیول شوي دي. په دې سیمه کې د اګست په 1 هم د دې فرقې چې په ایران کې یو غیر اسلامي لوی اقلیت بلل کېږي 14 غړي نیول شوي دي. بهیان چې شمیر په ایران کې شاوخوا 3,00,000 کسانو ته رسیږي او په نړۍ کې شاوخوا 15 میلیون پیروان لري وایي. دوی په ایران کې چې اساسي قانون یې د دوی مذهب په رسمیت نه دی پیژندلی په منظم ډول ځورول کیږي. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خپرونه کې د دې او نورو مطالبو تفصیل خپرو. په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته یوې 14 خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. ملګري ملتونه په هرات کې د وروستۍ 14 په اړه وایي چې د نړۍ سولې او امنیت ته د متوجې ګواښونو پر وړاندې ټول هیوادونه باید ګډه مبارزه وکړي. په کونړ کې زلزلې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې.
د نورګل ولسوالۍ مربوط د وادیرو کلی چې دی هغې کې بیګانۍ زلزلې چې دی نو نقصان اړولی دی، هم ځاني او هم مالي د خلکو.
په پاکستان کې روانو سیلابونو څخه ګڼ افغانان هم زیانمن شوي.
په ډېرو کې زیاتره د هغوی کورونه چې دي، لکه ضلع نوښار کې چې کوم د خیشکو کیمپ دی، د هغوی مکمل یو 2 سکټره چې دي مکمل توګه ړنګ شوي دي، صرف هغې ځانونه تښتلي دي.
په غزني کې فرهنګي فعالیتونه په پراخېدو دي.
شاعران، لیکوالان، پوهان چې هغه له ټولو قومونو دي، کله هلته شوی دي، کله تاجکو ورونه دي، کله پښتنو دي، کوشش کوو چې په هره ولسوالۍ کې دا ټولنه جوړه کړو.
نور مطلب هم لرو او 25 دقیقه او نیز بحث کې پر دې خبرې کوو چې د طالبانو سرپرست حکومت په تیر یو کال کې څه کړی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبري ټولګه کې ز احمد تکل ساس کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي ورزو د خبرونه لمړی د سر موضوع ته راپورونه وایي چې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته چاودنه شوه. د دې چاودنې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته ځکه د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه دا پیښه نه ده تایید کړې، خو په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې په دې پیښه کې تر شلو پورې کسان مړه او ټپیان شوي دي. عیني شاهدانو هم دا پیښه له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړې ده. زما همکار اجمل اند په دې اړه نور تفصیل لري.
تکل سب لکه څنګه چې تاسو ویل، نن په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته چې د دارالامان په سړک باندې پروت دی د یوې چاودنې ریپورت ورکړل شوی. هغه خبریالان چې په کابل کې دی دوی وایي چې چاودنه شوې ده او چاودنه د سفارت مخې ته په هغه راټول شو خلکو شوې ده چې د روسیې د ویزو متقاضیان و، یعنی افغانان و. دم ګړی دم ویل کیږي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو سیمه کلا بند کړې ده، چاته د ورتلو اجازه نه ورکوي. خپله تر اوسه پورې د طالبانو رسمي سرچینو نه دا چاودنه تایید کړې ده او نه هم پکې مرګ ژوبل تایید کړې ده، خو یو شمیر عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د چاودنې په سیمه کې مړه او ټپیان لیدلی چې دقیق شمیر دوی نشي معلومولی. د چاودنې نوعیت یا څرنګوالی معلوم نه دی چې ایا دا ځانمرګ بریدو بل ډول کوم چاودنه وه، خو په ځینو ریپورټونو کې چې تایید شوی نه دی داسې ویل شوی دی چې چاودنه داسې مهال شوې ده چې د یو روسي ډیپلوماټ، البته د کنسلګری د برخې بهر راوتلی وو او له متقاضیانو نه د ویزې د متقاضیانو نه یې اسناد او پاڼې ټولولې. د نوموړي د ټپي کېدو خبره هم شوې ده، خو لکه مخکې چې ما وویل دا چې خپله د طالبانو رسمي سرچینو په دې اړه باندې تر اوسه څه نه دي ویلي، نه د روسیې سفارت یا روسي چارواکو په اړه باندې څه نه دي ویلي، په خپلواکه توګه دغه معلومات تر اوسه پورې نه دي تایید شوي او نه تاییدېږي. دا چاودنه په داسې حال کې کیږي په کابل کې چې د طالبانو په تیر یو کال واکمنۍ کې که څه هم په مجموعي توګه په افغانستان کې جګړې ختمې شوې دي او په اصطلاح هغه جبهه‌ای جنگونه نشته دي، خو چاودنو په بیلابیلو خارونو کې د خلکو ژوند تریخ کړی دی. تر دې دوه ورځې مخکې د جمعې په ورځ باندې په هرات کې یوه لویه چاودنه وشوه چې تر 45 زیات کسان پکې ووژل شو، همدارنګ لسګونه نور پکې ټپیان شول. د چاودنې په اړه باندې زموږ همکاران لا مخته دي چې نور جزئیات او معلومات راټول کړي او په راتلونکو خبرونو کې همکاران اوریدونکو سره شریک کړي.
ډیره زیاته مننه اجمل انز مهمکار او قدرمن اوریدونکو چې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته د یوې چاودنې د راپورونو په اړه جزئیات ورکول. البته دا چاودنه تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت چارواکو، د روسیې حکومت او خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې، خو ځینو سرچینو په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړي او همدارس عیني شاهدانو هم ازادي راډیو ته د مرګ ژوبلې خبر ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په هرات ولایت کې د جمعې د ورځې د چاودنې په خبرګون کې ویلي د نړۍ امنیت او سولې ته د متوجه ګواښونو پر وړاندې باید ټول هیوادونه ګډه مبارزه وکړي. د جمعې په ورځ د هرات ښار په ګازرګاه جومات کې د ځانمرګي برید په نتیجه کې د طالبانو د پلوي مولوي مجیب الرحمن انصاري په ګډون لشلو زیات کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. په دې اړه نور جزئیات امید ظهیر مل راکوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په هرات کې د جمعې ورځې له چاودنې وروسته له ترهګرۍ سره د ټولو هیوادونو په بې توپیره مبارزې ټینګار کړی. د هرات په ګازرګاه کې د تیر جمعې ورځ د لمانځه پر مهال ځانمرګي برید وشو. د دې برید اصلي موخه طالب پلوی مولوي مجیب الرحمن انصاري و، خو ورسره نږدې شل نور لمونځ کوونکي چې د مولوي انصاري ورور هم پکې شامل وو ووژل شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا خپل اعلامیه کې دا پیښه د هغو بریدونو دوام بللی چې په افغانستان کې په جماعتونو، قومي او مذهبي لږکیو باندې کیږي او مسؤلیت یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قوله د داعش خراسان څانګه مني. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د برید غندلی او زیاتوي د ترهګرۍ هر ډول پیښه پرته له دې چې انګېزې ته یې فکر وشي او د هر چا لخوا شوی وي جرم او د تابوجې وړ نه دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د شورا د غړو هیوادونو له قوله لیکل شوی دوی د نړیوالو بشر دوستانه او نورو قوانینو په نظر کې نیولو سره سم د نړۍ امنیت او سولې ته د متوجي غوښونو پر وړاندې د ټولو هیوادونو لخوا د مبارزې پر اړتیا ټینګار کوي. امنیت شورا د دې ډول بریدونو د عاملینو د نیولو او محاکمه کولو غوښتنه کړې. که څه په مولوی انصاری د شوی ځانمرګي برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو طالبانو د داعش کار بللی او ویاندی ذبیح الله مجاهد یوه اعلامیه کې چې د جمعې په ماښام یې خپره کړې ولیکل. دوی مولوی انصاری ته له دې وړاندې د دې ډول برید په اړه خبر ورکړی وو. د اعلامیه کې زیاته شوې وه تر څو چې په دې برخه کې په خپله علمای کرام هم لازم احتیاط ونه کړي د ورته بریدونو مخنیوی ستونزمن کار دی. مولوی مجیب انصاری د تیر جمهوری نظام سرسخت منتقد بلل کېده. هغه مدوړانې په کابل کې د دینی عالمانو په نوم جوړه شوې غونډه کې وویل د طالبانو د اوسنی رژیم له مخالفانو باید سرونه پرې کړل شي. د هغه دا وینا په ټولنیز رسنیو کې لپاره خبرګون سره مخ شوې وه. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي د داعش ډلې له خونړیو بریدونو سره مخ دي. بریدونو کې د طالب چارواکو په ګډون دینی عالمان او ملکیان هم وشل شوي. طالبان له دې ټولو سره سره ادعا کوي چې داعش ډلې ځپلې، خو دا ادعا تر ډیره تر پوښتنې لاندې ده. داعش ډلې هغه خوندي سیمې چې طالبانو یې امنیت هم ډیر ټینګ کړی او په نښه کړي. د بیلګې په توګه د طالبانو لخوا د دینی عالمانو په نوم رابلل شوې غونډه چې د لویې جرګې په تالار کې جوړه شوې وه. همدا ډول د طالبانو یو تر ټولو مهم دینی عالم مولوي رحیم الله حقانی چې امنیت خورا کلک نیول کېده، داعش ډلې په یو ځانمرګي برید کې وواشه. ځانمرګي بریدونه د جمهوري نظام پر مهال د طالبانو یو له هغه جګړی زولار و چې د هغه مهال حکومت یې ننګولی و. خو د طالبانو اوسنی رژیم هم د داعش لخوا له همداسې یو تاکتیکي جګړې سره مخ دی چې تر اوسه یې طالبان په مخنیوي کې پاتې راغلي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د مخنیوي د هڅو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور د کونړ د نورګل ولسوالۍ په مزار درې سیمه کې زلزلې د یوې کورنۍ اتو غړو ته مرکشوب لاړولې او په دې سیمه کې ګڼ کورونه ړنګ کړي دي. په دې اړه د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف نن د ازادي راډیو خبریال ته معلومات ورکړل.
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د دوشنبې سهار د سومبلې پر 14مه ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه نږدې 2:30 بجې د کونړ زیاتې سیمې زلزلې وخوځولې چې په یاد زلزله کې تر اوسه ورته د ګڼو کورونو ړنګېدو او اتو کسانو ته د مرګ ژوبل رسیدو خبرونه را رسیدلې دي.
د نورګل ولسوالۍ مربوطه د وادیرو کلی چې ده هغه کې بیگانې زلزلې چې ده نو نقصان اړولې ده، هم ځاني او هم مالی د خلکو کورونه را غورځېدلې دي او تقریبا د اتو کسانو پورې زخمیان او شهیدان دي. او نورو کلو کې بار هم چې ده نو دغه شان کورونه را غورځېدلې دي. د ولسوالۍ ټیم ورغلې ده او هغه پلټنه کوي. معلومات پوره نه دي ترلاسه شوي. خلک اوس هم د کلو نه بار دي او د زلزلې هغه ټکانونه چې دي هغه اوس هم بار بار کېږي. سار بی چې ونو زلزله وشوله.
ښاغلی حنیف زیاتوي چې په دغو غرنیو سیمو کې ډیری کورونه له تیږو، خټو او لرګیو جوړ شوي او له بل پلوه تیرو سختو بارانونو هم زیانمن کړي چې د کمزورې زلزلې سره ړنګېدی شي. د هغه په خبره چې په نورو سیمو کې هم زلزلې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي، خو تر اوسه ورته کره معلومات نه دی را رسیدلي.
کلو کې هم نقصانونه د خلکو شوي دي. ځایي خلک لګیا دي او دغه شان د ولسوالو او د ولایت هغه ټیمونه لګیا دي معلومات راټولوي. نو انشاءالله پوره معلومات چې کله راټول کو درته وایو.
د نورستان له دواب څخه پر را رسیدلو راپورونو کې به ویل شوي چې د یوې کورنۍ مسمومېدلو له امله شپږو تنو ته مرګ ژوبله وختې ده. د لویدیز نورستان لپاره د طالبانو مرستیال والی شیخ زرمامت حقانی ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې یاد کورنۍ چا سره شخصي دښمنۍ نه درلوده، خو تیره شپه لیوی بوشکی او بس خلی چې لامل یې دوه تنه مړه شوي او څلور د کوما حالات کې پراته دي. د یادونې وړ ده چې د 2022 کال د جون پر 23مه نیټه د پکتیکا، پکتیا او خوست ولایتونو کې زلزلو په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او په زرګونو کورونه یې ړنګ کړل.
خبری سات له آزادی رادیو.
په پاکستان کې وروستیو سیلابونو لکونه افغان کډوال هم اغیزمن کړی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې راپور ورکړی چې د خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان په سختو سیلاب ځپلو سیمو کې څلور لکه افغانان اوسیږي. افغان کډوال وایي چې ځینې کمپونه په بشپړ ډول تر اوبو لاندې شوي او د بې وزلو خلکو ته درانه مالی تاوانونه اړولي. صفی الله ستانکزای او په دې اړه نور تفصیل.
د راپورونو له مخې لدی چې د کډوالو د کمپونو لویه برخه سیلابونو لاندې کړي، اکثری گاوند کلیو او سیمو ته پناه وړي او ځینې په موقتی کمپونو کې میشت کړای شوي. په نوخار کې د افغانانو د یو کمپ مسؤل افسر خان آزادی راډیو ته د سیلابونو په تړاو وویل: افسر خان وایي د کډوالو کیمپونه ډیر ابتدایي د خټو وړو لرګیو جوړ کورونه دي چې داسې لویو سیلابي څپو او نورو طبیعي پیښو ته تاب نشي راوړی. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این سی آر د راپور په اساس په خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان ایالتونو کې څه باندې 4,00,000 افغان کډوال وروستیو سیلابونو اغیزمن کړي دي. د خیبر پښتونخوا لپاره د یو این سی آر او افغان کمشنری یو استازي خان محمد بابر آزادی راډیو ته د افغان کډوالو د هغو کمپونو په اړه معلومات ورکړل چې سیلابونو ځپلي دي.
دا یو این سی آر چې کوم راپور دی دغه مطابق سره د خیبر پختونخوا چې کوم نوخار ضلع ده او چارسده ده او ډی خان دی، په دې کې پراته څومره مهاجرین چې دي 4,50,000 مهاجر چې دي هغه د اوسني سیلابونو او د دې سره ځپل شوي دي. په ډیرو کې زیاتره دغه کورونه چې دي بالکل خرغه شوي دي، لکه ضلع نوخار کې چې کوم د خیشکو کیمپ ته د هغه مکمل یو دوه سیکټر چې دي هغه مکمل په مکمل توګه ړنګ شوي دي، صرف هغه ځانونه تیستري دي.
ښاغلی بابر ویل سیمیز ژغورندوی ډلو او یو این ایچ سی آر د سیلابونو د پیل لومړۍ ورځې تر دې دمه د افغان کډوالو او نورو سیلاب ځپلو مرستو ته دانګلی او د هغوی ژوند خوندي کړی، خو بابر افغان کډوالو ته د اوختي مالي تاوان ډیر زیات بولي. یو این ایچ سی آر ویلی تر دې دمه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې څه باندې زر خیمې ویشلې او لا هڅه کوي چې ډیرو خلکو ته دا کار وکړي. د پاکستان وروستیو سیلابونو کې څه باندې 1,200 کسان مړه او نږدې 1,400 نور ټپیان دي. په مرګ ژوبلو کې د افغان کډوالو په اړه لا څه معلومات نه دي خپاره شوي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې سیلاب ځپلو ته به د کور په سر 25,000 کلدارې ورکوي او هغوی چې د کورنۍ غړي مړ یا ژوبل وي لا زیاتې مرستې ورسره کیږي.
و موریدل چې په پاکستان کې د سیلابونو لقبل سلګونه زر افغان کډوال زیانمن شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنری راپور ورکړی چې تر 4,00,000 ډیر افغان کډوال په هغو سیمو کې اوسیږي چې د سیلابونو لقبل زیانمن شوي. صفی الله ستانکزی د افغان کډوالو له یو استازي خان محمد بابر سره چې له یو این ایچ سی آر سره هم همکاري کوي په دې اړه مرکه کړې او په سر کې له هغه نه د هغو سیمو په اړه پوښتنه کړې چې افغان کډوال پکې تر ټولو زیات زیانمن شوي.
بل دا یو این سی آر چې کوم راپور دی دغه مطابق سره د خیبر پختونخوا چې کوم نوخار ضلع ده او چارسده ده او ډی خان دی، په دې کې پراته څومره مهاجرین چې دي 4,50,000 مهاجر چې دي هغه د اوسني سیلابونو او د دې سره ځپل شوي دي. په ډیرو کې زیاتره دغه کورونه چې دي بالکل خرغه شوي دي، لکه ضلع نوخار کې چې کوم د خیشکو کیمپ ته د هغه مکمل یو دوه سیکټر چې دي هغه مکمل په مکمل توګه ړنګ شوي دي، صرف هغه ځانونه تیستري دي.
نو د یو این سی آر او د حکومت لخوا دوی سره څه مرستې شوي دي که څنګه دغه افغانانو سره؟
بالکل یو این سی آر او افغان کمشنر خیبر پختونخوا د هغه ښاغلي مشر محمد عباس خان په خاص هدایت سره په اوله ورځ باندې دي ته خیمې ټینټونه د هر څه ورته ورکړی شوي دي او باقاعده د اوبه او پلاهي ادارې چې څومره کار کوي هغې دوی ته امداد ورسره کوي، لګیا دي ورسره روان دي.
دغه کسانو کې چې وفات شوي دي یا ژوبل شوي دي دوه افغانان هم شته که څنګه؟
نه، د لغټ احسان دی ځکه چې پر وخت انتظامی امور چې کوم دغه دې موږ سره افغان کمشنریټ چې کوم عمله ده هغه په دغه ځایونو کې مخکې بیا چې کوم ضلع حکومتونه دي هغه د خلک مخکې نه مخکې خبر کړله او دغه سیلاب کوم متاثره ځایونه دي دغه نه وستله، چونکی مالی نقصان ډیر زیات شوی دی او ځانی نقصان نشته دی شکر دی.
د افغان کډوالو البته په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو یو استاد خان محمد بابر وچې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم خراغلاست ترته وایم. قدرمن اوریدونکو دا برخه د لویدیز مطبوعاتو ته په کتنه پیلو ملالی بشیر د لویدیز د رسنیو مخکتنه کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې د شنبې ورځې پیښې ته پام کړی چې د یوې چاودنې په نتیجه کې څلور کوچنیان ووژل شول او درې نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت ځایي پولیسو د اعلامیې له مخې په هلمند ولایت کې یو کوچنی دا ناچاودلی توکي موندلی وو او خپل ښوونځي ته یې وړی وو او هلته یې لوبې ورباندې پیل کړې وې. د کوچنیانو عمرونه له اوو څخه تر څوارلسو کلونو ښودل شوي دي. په مقاله کې راغلی چې افغانستان لسیزې جګړې تیرې کړې او د کوچنیانو لپاره یو له خطره ډک هیواد دی، په ځانګړې توګه د هغو لپاره چې زاړه توکي ټولوي او د خپلو کورنیو د اقتصادي ملاتړ په خاطر یې خرڅوي. د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې لولو چې ګڼ کوچنیان د ناچاودلو توکو په پیښو کې یا مړه سوي او یا هم معلول سوي دي. د شنبې د پیښې درې قربانیان پر هماغه ځای ووژل شول او څلورمه چې یو انجلۍ وه د لشکرګا په روغتون کې د ټپونو له کبله سا ورکړه. یورو ایشیا ریویو بیا د طالبانو ترمنځ د احتمالي خپلمنځي اختلافاتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په لومړیو کې د نجونو ښوونځیو ته په اشاره ویل سوي چې د 2022 کال په مارچ میاشت کې چې درسي کال پیل سو خبریالانو تمه درلوده چې ښوونځیو ته د نجونو بیرته تک په اړه به راپورونه جوړ کړي، ځکه په کابل کې طالب مشرانو ویلي وو چې د نجونو د زده کړو حق به ورکوي. خو د لیکوال په وینا د خبریالانو کیمرو د ناهیلو نجونو عکاسي وکړې چې بیرته کور ته ولېږل سوې. وروسته لولو چې یو سختري ډلې ته په حکومت بدلېدو ته ډیر وخت پکار وي او په کابل کې د طالبانو حکومت مهم دی، خو په کندهار کې د طالبانو عالی شورا د طالبانو په پریکړو کې د پام وړ رول لري. او د لیکوال په باور دا د کندهار شورا و چې په کابل کې د نجونو ښوونځیو د پرانستلو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه عملي کېدو ته نه پرېښوده. په دې مقاله کې راغلی چې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې یوه ستونزه دا ده چې د طالبانو مشران په عملي توګه ژمنې وکړي خو د دوی غړي له دغو ژمنو سرغړونې کوي. وروسته لیکل سوي چې پر خپلو غړیو د طالب مشرانو د نظارت او څار میکانیزم شایي ضعیفه وي او د تاوتریخوالي پیښې د یوه بې کنټروله واک ښکارندوی کوي.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې په پام کې لري د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې فرهنګي بهیرونه بیا پیل کړي. دوی په غزنی د غزنی په مرکز کې د فرهنګي بهیر په نوم یو ټولنه هم پرانستې ده. خو بل خواته بیا په دې ځای کې ځینې فرهنګ پال د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست دا نوښت ستایي او وایي له دې سره به په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د فرهنګ پالو او فرهنګي کړیو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت یو نوی باب پرانستل شي. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي هڅې پیل کړي چې په غزنی کې بیرته فرهنګي هڅې روانې کړي. دوی دا د وخت اړتیا او د خلکو د فکري بیدارۍ، ذهني ویښتابو، کلتور او ژبې د بډاینې لپاره تر ټولو ښه لار ګڼي. د یکشنبې په ورځ په دې اړه په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې یوه غونډه جوړه شوې وه. د دغه ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دغه غونډه کې وویل په دغه فرهنګي بهیر کې له مرکز او ولسوالیو څخه یو شمېر فرهنګپال او لیکوال د غړیتوب لپاره غوره سوي او دغه فرهنګي بهیرونه به د ولایت په ټولو ولسوالیو کې هم پرانیزي. شاغلی مجاهد سرګند کړ چې دغه فرهنګي بهیر د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت او د غزنی ولایت د فرهنګ پالو په همکارۍ پر لار اچول شوی او مخه د خلکو د اطلاعات او فرهنګ ریاست دولتي مسولینو او چارواکو ترمنځ همغږي او د نورو کلتوري فعالیتونو پراختیا ده.
غزنی کې موږ د فرهنګي بهیر په نام باندې غونډه جوړه کړه چې دا په اړه ولسوالۍ کې یو څانګه لري. په دې کې به موږ هغه شاعران، لیکوالان، پوهان ګډون کوي چې هغه له ټولو قومونو دي، کله اهل تشیع دي، کله تاجک ورونو دي، کله پښتنو دي، او دې کار ته ان شاء الله موږ وده ورکوو. موږ کوشش کوو چې په اړه ولسوالۍ کې دا ټولنه جوړه کړو او نن مقر ته روان یو او ری هم اراده ده داسې ټولنه جوړه کړو.
شاغلی مجاهد په غزنی کې له میشتو فرهنګ پالو لیکوال او شاعرانو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او ویل ډیر ژر به د تاجک، هزاره او پښتون قوم درې فرهنګي مرستیالان د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا وټاکل سي. دغه غونډې ته د غزنی یو شمېر شاعران، لیکوالان او د قلم خاوندان ورغلي وو. بل لور ته بیا په غزنی کې ځینې فرهنګپال د اطلاعات او کلتور ریاست دغه نوښت ستایي. دوی وایي له دې سره به په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د فرهنګپال او فرهنګي کړیو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت یو باب پرانستل سي. د پوهنتون استاد او لیکوال نقیب الله خان خیل په دې باور دی چې له دې سره په ټولو ولسوالیو کې نوې استعدادونه غوړېږي او فرهنګي هڅې به ګړندۍ سي.
په دې کار سره به د مرکز او ولسوالیو د فرهنګیانو ترمنځ د اړیکو، ارتباطاتو او تجربو د تبادلې یو نوی باب پرانستل سي. هیله مو دا ده چې دغه پروسه دوام پیدا کړي، چارواکي په وخت په وخت د لیکوالانو او فرهنګیانو د هڅونې لپاره تشویقي پروګرامونه په لاره واچوي. په دې سره به زموږ فرهنګي ودانه رامنځته سي او موږ به تیر برم ته یو ځل بیا ور وګرځو.
په غزنی کې دغه فرهنګي بهیر په داسې حال کې پیلېږي چې په اوسنی وخت کې په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې ټولې فرهنګي هڅې تقریبا په ټپه ولاړې دي. د مجلو، رسالو او کتابونو د چاپ بهیر درېدلی. شاعران او فرهنګپالو خپل کلمونه ایښي، فرهنګي غونډې او مشاعرې نه کیږي.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د ازادي رادیو په ځانګړي اونیز بس 25 دقیقې کې به هم زه احمد تکل له تاسو سره يم. د خبرونې ته غوګونی سي او را سره اوسئ. خدا شپه په موکړې ستاسو غږیزو پیغامونو ته. ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لاسور ولسوالۍ د چکنو د کلنا تاسو سره په تماس کې ما ده. د سلام مو د افغانستان حکومت ته یا د افغانستان دولت ته دا درخواست چې رو زمونږ د ننګرهار ولایت ساحو کې د ختی سیمې چې کې مېږي کنه دغه بیخي نت بیخي صفر کې ضربېږي. نه د خبرو لپاره کار کوي ټلیفون، نه د انټرنیټ لپاره کار کوي. تقریبا یو جمعه وخله یا یو هفته وخله وګوره دې زیاتو کم د کښان دی وخلی وسم کار په ټاپو باندې ورار دی. د خدای زنګونه وواله وی کار کیږي او کار کیږي. ورته دلته شوقین خړی زی خلکو په شل زره په دې زره په 50 زره ولای ته نه یو لکو په رکو پوری خلکو ټلیفون خسته دی. خو دلته بس بختانه چې دلته کار نه کوي. ام دغه ټلیفون نه دی چې هر یو مسله لا شي زمونږ ونیو مل پاکستان یا نور نور ممالک سره شم دغه ټلیفون نه دی. ټول کار کوي چې سره کم انټرنیټ کې دغه غږ شانتي غږیږي. دلته ورځ خلکو کاروبارونه ډېر انټرنیټ باندې خلکو د روان دي. په ټلیفون مخابراتي شبکو باندې خلکو کاروبارونه روان دي. دلته ټول سقوط دي صفر کې ضربېږي. هیڅ کار نه کوي. زمونږ دولت ته دا درخواست دی چې افغانستان کې خو زمونږ ارمانونه ډېر په زړه باندې پاتې دي او بس دغه یو ټلیفون پاتې دی چې بس ځان پیږي چې دام د لاسه ورکونه لا دي. زمونږ په حال رقم کې وسلام ګلدین
روال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زو عاشق الله خبر کوم د سی خبره د ورورا چې ملل متحد شته نو نور د خیره د غشته په افغانستان کې کوم حالات روان دي. سترګې په ولې پټه وای ټول خلک په دې باندې پیږي چې غوا تور د شدې سیندي او تاسو نو وای چې ملل متحد نه حکومت شته دلته، نه عدالت شته دلته، نه انصاف شته دلته، نه د مسلمان ته پوس کیږي، نه د انسان ته پوس کیږي، نه د حیوان ته پوس کیږي. ولې سترګې پټوي ملل متحده چې جلسې او شوراګانې کوي خپل وخت ضایع کوي، وخت مه ضایع کوي. افغانستان کې خلک د ولګي مري، افغانستان کې خلک بیکاره دي، په افغانستان کې هر څه پلج دي. د الله رب العزت نه ویریږي، د الله ته متوجه شي. که کافر وي که مسلمانان وي په دې ملک باندې رحم وکړي. ټول خپل کسان دې په دې کړی دي ورشي. یو ریاست لچ ورشي، یو رئیس دې پکې ټول خپل خوره ورور راره راوستي دي چې واد نه لري، اسلامي تربيت نه لري، اخلاق نه لري او په خلکو باندې حکومت او عدالت کوي. او تاسو په پټو کوټو کې راټولېږي او فیصلې کوي. الله دې دې فیصلو ته پوس بد نه کوي. مسلمانان وي او کافر وي په دې افغانانو باندې رحم وکړي او د نږدې نه راشي. تاسو د حالات ویني په دې ملک کې څه تیریږي، په دې ملک کې کوم خبرې روانې دي. دلته حکومت نشته، نظام نشته، عدالت نشته، انصاف نشته چې د خلکو خبرې دي. الله تم غفور کوي او انسانانو ته امر کوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
د ازادي رادیو د دې خبري مجله مطالب هم دومره وو. 12 بجه او 13 دقیقې شوې. پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ په مزار درې سیمه کې زلزلې د یوې کورنۍ اته کسان وژلي او په دې سیمه کې ګڼ نور کورونه ړنګ کړي دي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف نن سهار ازادۍ راډیو ته ویل چې تیره شپه نږدې 2:30 بجې د کونړ زیاتې سیمې زلزلې ولړزولې چې په یاده زلزله کې تر اوسه د ګڼو کورونو د ویجاړېدو او د دې کسانو د مرګ ژوبلې خبرونه رارسېدلې دي. ښاغلي حنیف زیاته کړه چې ښایي د پیښې تلفات نور هم زیات شي، ځکه زلزله د ده په وینا سخته وه او د کونړ له لرې پرتو او غرنیو سیمو د معلوماتو ترلاسه کول وخت ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي په توګه د روزا اوتونبایوا د ټاکنې هرکلی کړی او په یو ټویټ کې نوموړې ته پر دې دنده د نومول کېدو له کبله د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې په ویاړ سره به د هر افغان ماشوم د هوساینې لپاره یو ځای کار ورسره وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د سپتمبر په 2 د قرغزستان پخوانی ولسمشره روزا اوتونبایوا د کاناډایي ډیپلوماتې دبورالاینز پر ځای د افغانستان لپاره د ځانګړې استازي په توګه ونوموله. د دبورالاینز دنده په 13 جون میاشت کې پای ته رسېدلې وه. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د خلکو د ملاتړ لپاره د کاناډا د دوامدار ملاتړ ستاینه کړې او په یو ټویټ کې ویلي دي چې د کاناډا په څیرې د بسپنه ورکوونکو د مرستو پر مټ په افغانستان کې له څه باندې 1.5 میلیون خلکو سره چې په اقتصادي ستونزو کې راګیر وو او په دې هیواد کې د چاپیریالي غمیزو او کړکیچونو له قربانیانو سره اغیزمنه مرسته کړې. WFP نه دی ویلي چې کاناډا له دې پروګرام سره تر اوسه څومره مرسته کړې، خو له دې مخکې د دې هیوادونو او بخیر له دې مخکې د دې هیواد نوم د امریکا، برتانیا او اروپایي ټولنې په ګډون د لویو مرستندویانو او نړیوالو سازمانونو په قطار کې یاد کړی و. تمه ده چې د برتانیا نوی صدراعظم یا صدراعظمه به سبا د سپتمبر په 6 کار پیل کړي. تر اوسه څرګندانه ده چې د بهرنیو چارو اوسنۍ وزیره لیس ټروس به د صدراعظم په توګه غوره شي، که د خزانې پخوانی وزیر ریشی سوناک د برتانیا مخکینی صدراعظم بوریس جانسن د جولای په 8 خپل استعفا اعلان کړ. اوس په برتانیا کې عمومي ټاکنې په پام کې نه دي، خو د محافظه کار ګوند یو لک کوشپېته زره غړي چې جانسن هم غړی دی د دې هیواد د راتلونکي صدر اعظم په اړه پریکړه کوي. او ایران د بهایی اتباعو پر وړاندې د ځپونکو اقداماتو د زیاتوالي په ترڅ کې د دې فرقې 12 پیروان چې تهران په ارتداد او له اسرایلو سره د اړیکو په لرلو تورن کړي نیولې دي. د ایران دولتي رسنیو پر نوویل د کسان د مازندران ولایت په مختلفو سیمو کې نیول شوي دي. په دې سیمه کې د اګست په 1 هم د دې فرقې چې په ایران کې یو غیر اسلامي لوی اقلیت بلل کېږي 14 غړي نیول شوي وو. بهایان چې شمېر یې په ایران کې شاوخوا 3 لک کسانو ته رسېږي او په نړۍ کې شاوخوا 5 میلیون پیروان لري، وایي دوی په ایران کې چې اساسي قانون یې د دوی مذهب په رسمیت نه دی پیژندلی په منظم ډول ځورول کېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. 25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې پروګرام ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د چهارشنبه په ورځ چې د وږي 14 نیټه ده، په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت د جوړېدو 1 کال پوره کیږي، خو تر اوسه نه د حکومت له سرپرستۍ وتلی او نه هم د نړۍ هیوادونو په رسمیت پیژندلی. د تیر کال د سنبلې 1 په 14 طالبانو د دولت په چوکاټ کې د صدارت مقام بیا احیا کړ او ملا محمد حسن اخوندی د رئیس الوزرا یا صدر اعظم په توګه غوره کړ. طالبانو د سرپرستی کابینې په اعلانولو سره د خزو د چارو وزارت هم لغوه کړ او پر ځای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت رامنځته کړ. پر طالبانو پر نورو انتقادونو سربیره په کور دننه او بهر یو انتقاد دا دی چې حکومت یې ټول شمول نه دی او یوازې خپل کسان پکې راټول کړي او نورې څنډې ته کړي دي. د طالبانو په سرپرست حکومت کې همداراز هیڅ ښځه هم نشته. د د طالبانو د حکومت د سرپرستی کابینې له اعلان نږدې یو کال تیریږي. د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دغو هیوادونو د طالبانو د لومړۍ دورې حکومت چې د 1990 لسیزې په وروستیو 15 کلونو کې واک چلاو په رسمیت پیژندلی و. نن په دې خبرونه کې دا موضوع څیړو چې ولې طالبان تر اوسه نه دي توانیدلي چې خپل حکومت له سرپرستۍ وباسي، او آیا دا چې د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی د دې باعث شوی چې سرپرسته کابینه یې دومره دوام وکړي، او که تر شا یې نور عوامل پراته دي؟ په دې بحث کې مو د سیاسي چارو شنونکي عصمت قانع او شفیق همدرد میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی قانع صاحب، له تاسو نه غواړم وپوښتم چې څنګه شو چې د طالبانو دا سرپرست حکومت د نړیوالو او په کور کې دننه له دوامدارو انتقادونو سره سره تر اوسه پورې پاتې شوی او دوام یې کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، په خپل نوبت سره سلام وړاندې کوم. لومړی خو خبره دا ده چې د طالبانو دغه حکومت په یو داسې اضطراري حالت کې راغلی دی چې ټول مدني مناسبات په افغانستان کې له منځه تللي دي، او مدني مناسباتو ته د اهمیت هغه په ځا له منځه تللی ده. یو حکومت چې راځي هغه د یو مینیفیستو یو مرام په اساس باندې خپل داخلي سیاست، بهرنی سیاست، د خپل هغه سرپرستی د وخت هغه ټایم لیمیټ یا وخت اندازه دا ټول ولس ته ورکوي، خلکو ته وړاندې کوي، او بیا خلک په هغه باندې تعاملات کوي. خو دلته حکومت په داسې حالت کې راغی چې پخوانی حکومت ونلیدی او په بل الټرناتیو نه و. طالبان راغلو، حکومت یې جوړ کړی چې د دوی په خوښه و، هغه د هېواد تیر قوانین یا لایحې یا په افغانستان کې روان مناسبات یا په افغانستان کې هغه کوم چې رول و دغه رول ماډلونو، د دې ټولو برخلاف خبره دا وه چې دوی قابض و، د یو قابض په توګه باندې دوی خو لا پاتح ورته ویل، ځانو ته پاتح هغه څوک وي چې څوک کفر پاتح کړي، دا خو یې خپله خاوره وه، او خپله خاوره څوک نه پاتح کوي، او خپل دیني و، خپل مسلمانان و، خپل ملت و. دا زه له دې پاتح سره نه یم، دغه د خپل ولس ته راغلی دي، او ځای نیولی دی یو حکومت و، هغه یې له منځه وړی ده، او بل حکومت راغلی ده، او د قول دی یو دغه په حالت کې راغی، په قبضه یې وکوله، تسلط یې پیدا کړي، او دا تسلط ناقابل چیلنج و، او دوی تر اوسه پورې د چیلنج هغه غږونه چې په مدني شکل راپورته کېږي، په دغه شکل باندې راپورته کېږي، هغه غږونو ته هېڅ اعتنا نه کوي. یو چندته دغه اما دغسې یو مسله ځواک چې پخوا د دوی په مقابل کې هغه له منځه تللی ده، او نور مسله ځواکونه نشته. بس په لحاظه دوی د دې اړتیا نه ویني چې سرپرستی ته یو قانوني شکل ورکړي، سرپرستی ته یو ټایم لیمیټ وټاکي، سرپرستی ته لایحې جوړې کړي، سرپرستی د یو مشروعیت پورې وتړي، په یو جواز پورې وتړي. همدغه خبرې
مننه قانع صاحب که د سیب ترتیب سره سړی وشمیري لاند کراته وایست چې د اجراتو د دې حکومت هغه اجرات که په یو فهرستواره راته وشمیري د مثبتو او منفي کارونو، یا لک تر لګه په مجموع کې که اجرات راته فهرست کوي کولای شي؟
ولې یو شی خو چې دوی زیات ولست نه خوښ ده، کنه هغه دا ده چې دوی تقریبا د قدرت هغه جزایر چې وو، یعنی ولایت به مرکز چیلنج کوو، یا به راولاړي یوه فرقې به والي چیلنج کوو، یا به یو نظامي قمندان راتلی د ملکي قانون جو صاحب چیلنج کول، هغه حالت له منځه تللی ده. حالت یک نواخته ده، یک نواخته حالت داسې راغلی ده چې مرکزیت شته، او تر اوسه پورې په داخل کې د اختلافات و هغه اندازه چې پخوا مثلا دغه کېږو، دوستم به ویل چې زه دلته دا والیان په خپله ټاکمه، او عطا نور به ویل چې زه دا خبره نه منمه، یا به په جنوب کې دغه څه، هغه حالت تقریبا له منځه تللی، د قدرت جزایر له منځه تللي. خو بدبختي دا ده چې د نجونو مکتبونه ورسره تړل شوي دي، معرف په هغه حالت کې نه ده، د خصوصي زده کړو بنسټونه دغه شوي دي، متضرر شوي دي، ډېر متضرر شوي دي. میډیا وا چې افغانانو کې دا دغه شی وو، د په سلهاو راډیوګانې وي، ورځپاڼې وي، نور نشراتي اورګن نو دا تقریبا په بد حالت کې یو ډیره ښکې ګل چې هغه هغه اوس تقریبا قدرت هغه جزایت چې مرکزیت اساسي قانون ورغه چیلنج کوي هغه لمنځ تللی دي.
بله مننه تاسو به هم راځم قانې صاحب همدرد صاحب که تاسو یو فهرست دی خو او بدو کارونو یا هغه کارونه چې غندل شوی دی په کور دننه او بهر او هغه کارونه چې خلکو ستایل دي د طالبانو د کابینې یا د حکومت وړاندې کوي کولای شي.
سلامونه جناب خالي تکل صاحب تاسو ته خالي صاحب تاسو قدرمنو اوریدونکو ته زه فکر کوم چې د دې یو کلن کوم حالت چې کوم رژیم چې راغله د فکر کوم منفي اړخونه ډیر دي مثبت اړخونه هم لکه څنګه چې خالي صاحب اشاره ورته وکړه د قدرت جزائر لمنځه تللی دي لیکن په خپل بیا په نظام کې د نن هم ځینې مسائل شته دي ځینې ډلې شته دي ځینې قومندانان بیا ځینې لوري شته دي چې یو د بل سره دوی اوس هم یعنی اختلافات لري که څه هم هغه اختلافات د جمهوریت په
وخت کې تاسو مطلب د طالبانو په لیکو کې د نن اختلافات دي.
بله د طالبانو په لیکو کې د نن تاسو ته به سره معلومه ده چې د وزارتونو او د لوی لوی بنسټونو د دوی تر مابین ویشل شوی دي او دوی تر ډیره حد پورې د بل سره اختلافات لري. اته دا سی راپورونه هم غیر مستقیم شته دي چې یو وزارت چې دی ووی د بل ډلې وکسانو تلته ځای نه وي سخت یو د بل سره په دې مسایلو کې حتی تر سلا پوری خبر رسیدلې ده. دوی په مابېس کې اختلافات نشته دا چې دا اختلافات تر اوسه رسنۍ ته نه دی راوتلي دا چې تر اوسه برملا شوی نه دی
هغه هم در سبب خې مشخص مثالونه یې لري د دې ډول اختلافاتو
په ډیرو داسې ریاستونو کې شته. مثلا دفاع وزارت چې دی هغه تقریبا مختص شوی یوازې یوې برخې ته دی یعنی تقریبا د هیواد یوې برخې ته الته بیا د بلې برخې ډیر کسان نشته دي پکې یعنی د دفاع وزارت کوم مهم کسان چې دی هغه چارواکي واغې چې دی نو په هغه کې ترلاندې پوری ټول د دې وی سیمو د دې یوې ډلې خلک چې ډیر ورته د غنی برادر د ډلې یا د خاغلی یعقوب د ډلې کسان وایم دا چې د کورونای چارو وزارت بیا یوازې د حقانی په ډله پوری تړل شوې ده. ستره محکمه بیا د مغمشر چې دی په مغه پوری تړل شوې ده. نو دا سی اختلافات په کور د نن شته دي لیکن را به تاسو پوښتنه ته د قدرت جزائر ختم شوې دي هغه مرګوب چې مخکې کېدل هغه یو سره کم شوې ده لیکن تاسو په جریان کې چې 14 اوس هم کېږي په کابل کې 13 ورځ وشوله نن دغه د اوس په کابل کې په 11 بجو باندې 14 شوه د چدرانه تلفات لري همداسې په هرات کې به 14 وشوله او مرګوب لشته ده لیکن یو څه کچې راټیټه شوه ده. زه فکر کوم چې دغه وضعیت به دغه ناملي به پراتونکو وخت یو څه نور هم ډیر شي لیکن منفي اړخونه زه فکر کوم ډیر زیات دي. تاسو وګورئ اقتصادي نظام چې دغه پټه په درېدلې دی په زبداسي وایم چې په لکونو
په دې سره ورته چې وړاندې همدرد صاحب د سکتوري وزارتونو د اجراتو په اړه هم په ځنګړي ډول هم له تاسو او هم له قانې صاحب نو پوښتم. یو مسله غواړم چې تاسو تمرکز پی وکړئ هغه د انجونو د مکتبونو د پرانیستو په برخه کې یو کلن ځند دی چې طالبانو حکومت کوشش کوي بیا بیا هڅه کوي چې په یو ډول سره توجیه کړي مګر په یو کال کې دوی ونه شوي کولای چې د انجونو د مکتبونو لپاره یو پالیسی جوړ کړي. غواړم په دې اړه ستاسو نظر وپوښتم.
زه فکر کوم دا د سوال وړ مسله ده کله چې د طالبانو چارواکي هم په دې اړه د رسنیو سره خبرې کوي نو دوی هم د دې نه اندېښمن دي. نو د افغانستان ټول ملت او ټول ولس ته دا یو پوښتنه پیدا شوې ده چې هغه مهم چارواکي چې د دې نه اندېښنه لري چې په یو کال کې نصاب جوړ نشو ترتیب ورته جوړ نشو او د ټولې نړۍ او په کور دننه د ټول ملت یو لوی انتخاب او یو لوی تشویش چې د هغه د جنګکم دغه مکتب د دې ته زمينه مساعده نشوله، نو خلک پر شک کې دي چې دا شې د تصمیمونو نور څوک نیسي او بل چیرته نیول کیږي. لکه څنګه چې په خوانی ولسمشر حامد کرزي هم دې ته اشاره کړې و چې دا شې د تصمیم کوم بل ځای کې نیول کیږي، نو زه فکر کوم چې کتاس ته معلومه و او تاسو په یاد وي جنکیانی مکتب ته تللې وزارت معرف اعلان کړی و چې مکتبونه به پیل کیږي، جنکیانو مکتب ته تللې وی لیکن تر هغه وروسته بیا په نیمای کې خبر ورسید
چې په یو ورځ باندې په همغه ورځ باندې همدرد صاحب چې په پام کې و دوی د انجونو د مکتبونو د پرانیستو عمومي اعلان وکړي، په همغه ورځ باندې د مطبوعاتي کانفرنس په نیمایي کې د کورنۍ د پوهنې وزارت ویان اعلان وکړ چې داسې یو څه په پلان کې نشته. له تاسو نه مننه ډیره زیاته. بیا هم بس ته دوام ورکو. قانې صاحب، د طالبانو د حکومت یو شمیر غړي، د کابینې یو شمیر غړي د نړیوالو تر بندیزونو لاندې دي، دا یو لوی مسله ده او که چې وی دي نو بس طالبان خپل کار ته دوام ورکوي او له نړۍ سره تعامل هم کوي. دا روحیه په طالبانو کې ده چې وای زمونږ وزیران دي هیڅ مهمه نه ده چې د نړیوالو تر بندیزونو لاندې وي. تاسو دې موضوع ته څنګه ګورئ؟
دا یو ډیره مهمه ده موضوع ده، د هیواد په اداره کې، د هیواد په سیاسي سټرکچر کې، د هیواد د بین الملدي اړیکو یا د سیمه ایزو اړیکو په دغې کې فرهنګ کې دا ډیره لویه خبره ده. او تر څو پورې چې زموږ حکومت د حکومت په توګه پر نړیوال سټیج باندې موجود نه وي، په سیمه ایز سټیج موجود نه وي، په مربوطو اړخونو کې زموږ د ملت نمایندګي وجود نه لري، نو په اصطلاح موږ دغسې یو دغه یو کړه، داسې یو جزیره یو چې دنیا لار نه تللې دي او موږ دنیا ته لار نه لرو. او په دې حالت کې زموږ هیڅ شی وده نشي کولی. او تاسو پوهیږئ چې نننۍ نړۍ تقریبا تر یو کلي هم راوړل شوې ده، او نړیوال روابط د قوت نښانې دي. نړیوال روابط یو بامسؤلیته مملکت اغه چیرې دغه کې ترسیموي، یو مملکت څومره با مسؤلیت ده د نړیوالو قوانینو په وړاندې، د نړیوالو روابطو په وړاندې، د نړیوالو دغه په وړاندې راکوړکو په وړاندې باندې د څومره مسؤلیت په دغه هواد له دغه څخه کې. او تغذیه هم تقریبا د هواد مدني تغذیه له نړیوال له څخه کې، د فرهنګ موږ تاسو نړیوال شوی ده، کلتور نړیوال شوی ده، نو له دې څخه دغه کې د ځینې مدني نهادونه یا مدني مدني پوتنشلونه نړیوال دغه باندې تغذیه کوي. نو کدا حالت کې پاتې د فکر کوم چې موږ یو انزوا ته روان یو، او دا چې انزوا ته روان شي هغه انزوا زموږ په خیر نه ده، ځکه موږ شل کاله پنځه ویشت کاله تلویح کاله په جنگ کې یو، او یوازې دا توانایی نه لرو چې لازم د جنگ له د کندو کفرو څخه پورته کړو.
قانع صاحب، دغه مثلا همدغه ستونزه چې د اوس تاسو بحث پې کوئ، دا له نړیوالو سره د طالبانو د حکومت پر تعامل څومره ناوړه اغېز کولای شي؟
نو دا خو تعامل نه ده، اغیز خو څه چې اغیز خو مثبت نه ده، خو تقریبا
خود دوی خبرې اوس په قطر کې امریکایانو سره روانې دي. مثلا توقع لري چې ملګری ملتونه د دوی استازي، د رسمي استازي په توګه ومني، یعنی دوی په یو ډول سره له نړیوالو سره په تعامل کې دي. همدغه مرحله ته چې دوی رسیدلی دي، پر دې څومره ناوړه اغیز کولای شي؟
ګوره، نړیوال تعامل ځکه نشي رامنځته کېدلی، دلته ډېره لویه خبره ده. په پدې د امریکا د متحده ایالاتو سره وسته تعامل خبره، یا له نورو هیوادونو سره نږدې چین دوستي واده ده، یا دا نږدې دغه چې دی دلته خو خزم تقریبا هغه په نیمایي دغه کې دی. پاکستان اسلامي جمهوریت زدر خیم چې هغه تقریبا په پارلمان کې خزستا، په بیروکراسي کې خزستا، حتی په پاوز کې خزستا، او اوایي قواو دغه خزستا. هلته یو دیموکراتیک سیټ اپ موجود دی، که چېرته دا خلک راولړیږي دوی په رسمیت پېژني، هغه په رسمیت پېژندونکی مملکې حکومت د ښځو د ووټ له تحریم سره مخامخ کېږي، د ښځو د غلې تحریم سره مخامخ کېږي، مخالفت رامنځته کېږي. په لهذا په نړۍ کې داسې حکومت نشته چې د ښځو د مخالفت باوجود دې راولړ چې په رسمیت وپېژني. هغه د څه اړتیا لري چې موږ په افغانستان کې یو دغه دا په رسمیت وپېژنو یا نه وپېژنو؟ موږ داسې قوي تجارت نه یو، روسان نه یو چې وروره د ګاز نلیک همدغه ته تللي اروپا ته. موږ دغه نیو امریکایان دي چې نړۍ سرمایه له موږ سره یو بټن دی ورته د کمپیوټر یو بټن کې کاغو نړۍ سرمایه کنګال کوي یا راولار ساغې له تجارت او باسو یا له داسې بندیزونو سره مخامخ کوي. هغه د حقیقت موږ تاسو خو د نړۍ د وګو بار یو که نړۍ سره روابط قطع کړو خو موږ مرو. نړۍ خو هېڅ نشي کوه. نړۍ په لمغه د خو دنیا ته هیڅ توان نه رسیږي. دنیا ته به موږ څه توان ورسیږي؟ یو شل د نیوچ بادام لرو، یو څنو کې د غلرو، هغه وروره پاکستان هم نه راسخخي، یو څو رومیان په دغه وخت کې دغه کیږي د دې ورته اړتیا سره وروره هغه غیر په دغه باندې کلدارو را باندې اخی او هغه نړیوال کرنسی هغه زری مبادله سي دی یا اسعاري ذخایر سي دی هغه په لاس نه راکوي وایرس په کلدارې راسخواخه. اوس د ماته یو د دبرو سکرو یو تاجر ملي دی، هغه ویل چې موږ د اسکاره هلته ورنو، بیا پاکستانیان دونه بادي کوي سیا د دې د قوت د رقم ده تن موږ ورسره خرڅ کړی په یو لک دوه لک کلداري راتغای وړي په 50,000 روپۍ راته حساب 50,000 کلدار او باندې کوي په دې کې دا شی کم ده، په دې کې د قوت دغه کم ده او د سوخ دغه کم ده او پلانې کم ده. یعنی د تجارت هم په هغه شکل نه ده چې نړیوال سټنډرډ ته موږ راچولی وي، ځکه چې موږ نړیوال تعامل نه لرو، نړیوال رسمیت نه لرو، حتی سیمه ییز رسمیت نه لرو، د پاکستان سره نه لرو. دا د خپل د بارو سکاره چې پاکستان شاید ضرورت دي، د رومیانو پیاز چې پاکستان ډیر شاید ضرورت ده. موږ په نړیوال مارکیټ او یاد نړیوال اصول او قوانین او مراوداتو او ارتباطاتو په بنیاد باندې د سقر ته ولای، ځکه موږ دغه نه لرو، نړیوال عیسیت نه لرو، نړیوال دغه نه لرو.
مننه همدرد صاحب. قانع صاحب، یو جالبه مسله یاد کړه، هغه په کابینه کې د طالبانو په حکومت په اډانه کې او په کابینه کې د خځو نشټوالی دی. البته ډیر خوانی حکومتونه به هم د افغانستان داسې و چې خای حتمان به وزیران نه وي پکې، وزیران خځې به نه وي پکې، مګر لک تر لګه د حکومت په ټوله اډانه کې تل د خځو موجودیت په 1300 کلونو کې وو. دا د طالبانو د حکومت پر اغیزمنتوب څومره اغیز کوي او په تیره په نړیواله کچه د رسمیت پیژندنې په مسله کې؟
زه فکر کوم ډیره مهمه موضوع ده. په نړۍ کې دیموکراسي د ولسواکۍ ده او د نړۍ تقریبا ډیر هیوادونه چې دي دیموکراتو پرمختللي، واغه هیوادونه چې موږ ورسره اقتصادي اړیکې لرو یا دوی نه توخو لرو اقتصادي، یا زموږ پیسې راکنګل کړي، یا موږ دې ته اړتیا لرو چې هغه موږ پر رسمیت وپیژني، نو په هغه هیوادونو کې د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې چې ده هغه ډیره بارزه ده، په سیاست کې ډیر پرمختللی رول لري. نو هغوی د ښځو د تقاضا نه یا د ښځو دغه ارزښتونو د منې کولو نه پرته د فکر نه کوم چې د طالبانو حکومت یا بل کوم رژیم دی هغه پر رسمیت وپیژني. نو په دې اساس باندې یو تاسو نیمایي چې شردار یو خوشالوي ښکاره په افغانستان کې جنگ وو، تر هغه وروسته د غنور جنجالونه منطقوي او بیا دغه انقلابونه او بیا پترس کې نیمایي قشر موږ بل د وایرو نه چې دا یغه منی کوو، زده کړو نه محرومو، همدارس کار نه ورته ورکو یا کار نه ورته ورکول کیږي. نو زه فکر کوم چې دا لوی ستونزه ده او دا نه تنها په نړیواله کچه باندې، په سیمه ییزه کچه، بلکې د افغانستان خلک هم دا خبره نه ورسره مني. دا صحیح ده چې طالبان به په داسې مفکوره باندې، په فکر باندې راغلي وي چې هغه به یو مدرسې فکر وی چې هغه هم ز فکر کوم په دې اوس وخت کې راځيګدل فکر بوي، لکه هغه د دیوبند کوم په خوانی فکر چې وو چې د هند تاسیس کوم دیوبند چې دی پیغه کې د خزو وانډ چې دغه په سیاست کې هم شته، په دې باندې هغه علما او کتابونه هم لیکلي دي او ډیر په دې باندې چېرېم شي ودی. لیکن بدبختی دا ده چې په دې تیرو تقریبا سلويخت کلونو کې د پاکستان په مدرسو کې د افغانستان د لپاره داسې خلک ورزل شول یا په داسې حساب باندې خلک ورزل شول چې دوغوی د افغانستان د بنیادونو سره دښمنی ده. نو په دې اساس باندې په دې فکر باندې د خلک راغلي دي او په دې فکر باندې زه فکر کوم چې دوی اماده هم نو د حکومتداري ته د هر څه یو دم د خلکو تور پاتې شو. زنه پویګم چې کار په کوم ځای کې چرته ده لیدې په کوم ځای کې مثلا سوندر رامنځته شوی، ولیکن دغه هر څه دوی ودی ته اماده نه وو او نړیوال هم دې ته اماده نه وو چې دغه یو حالت رامنځته شي. د افغانستان خلک اوس هم په شوک کې دي، هر ورځ
موږ خبرونه او موږ د حالات د افغانستان د نږدې نصارو نو فکر کوم چې په نړیواله کچه چې د ښځو حقوق دی پر رسمیت ونه پیژني، ښځو ته په اداراتو کې ځای ورنه کی، د ښځو د تعلیم سره دوی هوکړه ونه کی، د جنکیو پر مخ باندې مکتبونه پرانیزي او د جنکیو د پاره یو روښانه پالیسی دوی ونه لري د ښځو پر. زه فکر کوم چې نړۍ خو پر ځای پرېږد، د افغانستان خلک به هم دوی پر رسمیت ونه پیژني او هغه کورنۍ مشروعیت چې دوی ترلاسه کوي هغه به هم دوی ترلاسه نکړي.
ډیره زیاته مننه. په وروستیو څو دقیقو کې یو یوازې یو بل موضوع هم راوخلو چې هغه د سکتوري وزارتونو اجرا دی. په تیرو حکومتونو کې سکتوري وزارتونو د پرمختګ په برخه کې، د رغونې په برخه کې، د تاسیساتو د جوړولو په برخه کې اجرات کړي دي. په تیر یو کال کې د طالبانو د حکومت د سکتوري وزارتونو اجرات تاسو څنګه ارزوي؟ قانی صاحب لمړی تاسو.
بله، د دوی دغه کې یو ډیر ستره خبره چې دی کوي او لاسته راوړنه هم بولي، هغه د خوشتپی کانال د چې یو بولګول په اړه کې دغه کې یو د تبلیغات هم کوي. زه نه پیګم د کانال باندې څومره کار مخته تللی ده، څومره د دې بودیجه شته، د دې لپاره د عملي امکانات څومره دي او تر اوسه پورې کارونه څنګه مطلوبي پر ترتیب دی. یو ښه کار دی او دا کریډیټ دی په وخت کې شروع شي، کریډیټ بیا دوی ته ځي. پاتې شو په نورو سکتورو کې دغه کې خدماتو کې زه فکر نه کوم چې تر اوسه پورې داسې خاص چې موږ هغه پاغه دغه په د پرمختګ د پرهنګ پاساس ما سبق کو د سترغ لري رامست سی د سړکونو حالت په مغه په خواني شکل ده، ځینې پلچکونه جوړي بد حالات رالو، زلزلہ رالو، سیلابونه رالو، خدمات په کچنوي چې منظم ارګان یا یو سکتوري تشکیل یا یو سکتوري ارګانیزم تشکیلات هغه وړاندې کی شکایت را مست سولو د غسولو خلکو ډېر بد بد شکایت وکول چې دا بل پد نو په دغه بیړنیو حالاتو کې د کومک رسول واغه سټراکچر هم د دې دغه نو چې خلکو قناعت حاصل شوی خلق دغه وسی بل دوی هم نړیوالو ته دغه لمن وغوړول سیاره مدرسه و څلور سو میلیون ډالر دې سیلاب د پلو لپاره غواړو ارتیا لرو. نو دغه کومک چې دی وګورئ ټول هغه هم دغه یو ظرفیت چې دغه د کومک دغه کې ورسوي خلکو ته دغه سی هغه په دې باندې اعتراض لري سیاره دغه یو ظرفیت اداري ظرفیت موجود نه دی د کومک ورسوي نور ظرفیتونه له منځه تللي دي. تاسو په فکر کوم چې یو جناب تکلسک یوه خبره دا ده چې خدمات ولدي کې باید ظرفیتي دغه ولري، کنه ظرفیتي تشکیلات هم ولري سي بازارفیت تشکیلات هغه سیمه دي تقریبا په پروفیشنل شکل باندې پټرو شلو کلونو کې ظرفیتي تشکیلات را مستسوي او اداره را مستسوي او اداري تعاملات را مستسوي هغه ډیر بد سره مالې دي ده
د خلکو د وټلو لګبل زکه چې زیاتره
بالکل هغه پروفیشنل خلک چې هغه په دې مسله کې پیډل پلانینګ کوي
تقریبا یو زیاته برخه د خلکو وټلې د افغانستان نه
وټلې د افغانستان څخه ډیر خلک وټلې دي.
مننه مننه.
دغه شی حالت چې ما واقعي خدای پاک دې هر څه سم کې موږ تاسو باندې کې توقع کوو.
مننه قانی صاحب او همدرد صاحب ستاسو نظر.
زه فکر کوم دا کوشتپیت کانال چې دی دا خو هم د سردار محمد داود خان په وخت کې د دې هغه تر حرام مسله شوی او پیغه وخت کې مې اوسه کارونه شوی و په ډیړه بیا په دې تیر جمهوریت کې د دې کارونه پیل شوی وو یو څه به اوس کارونه مخ کتللی لیکن ټول د پخوانی کارونه دي. بل دغه د مادنونو وزارت وایي چې موږ قراردادونه په شفاف توګه کړی دي لیکن هغه هم مطبوعاتو ته مدي وړاندې شوې یو دغه د ډبر اسکرو مسله د پاکستان سره چې راپور تشوله چې د پاکستان صدر اعظم ویل چې دا په کالدارو اخلي او د کاله په 2 میلیارډ ډالر د پاکستان اقتصاد ته د دغه درک ګټه ورسیږي نو دا هم واضح نه و او همدارز کوم لوی کار نه شوی کوم فابریکا نه جوړ شوی بسرکونه نه دی جوړ شوی کوم لوی کارونه نه دی شوی هغه په دې اساس باندې چې د نړۍ سره زموږ تعاملات چې دی هغه په صفر کې
تروسه قرار لري، ځکه د نړۍ لوی فابریکې یا کمپنۍ چې غواړي په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي یا هلته بیا رغونه وکړي، هغوی د نړیوالو کوم تعاملات چې دي بانکي دیغې برغونو ته او دیغې رسمیت ته ډېر اړتیا لري، چې تر اوسه پورې طالبان نه دي توانېدلي چې د نړۍ سره دغه جوړجاړي ته ورسیږي اقتصادي مسایلو هوکړې ته. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په نړۍ کې اقتصادي تعاملات چې دي هغه د سیاسي مسائل تر سیوري لاندې وي، نو تر څو پورې چې د خپل سیاسي اړیکې نوی رغولې د نړۍ سره مثبت تعاملات نوی کړي، نو فکر نه کوم چې اقتصادي برخه دې ورغي.
ډیر زیاته مننه. قدر منو اوریدونکو، د نن په 15 دقیقې بحث کې شفیق همدرد د سیاسي چارو شنونکای او اسمت قانه ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکای را سره لته سو هم مننه کوم چې د خبرونه مو تر پای ووريده. تر بلې خبرونه مو په پاک الله سپارم. هي چاره.